سلام د ازادي رادیو مازدیګرنی خبری مجلې ته خراغلاست د خبرونه په خبرونو پیلو ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د تعلیمي ادارو پر دوو چارواکو د سفر بندیز وغځاو له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال د طالبانو پر 1500 چارواکو لګیدلي بندیزونه لغوه شوي وو خو د دې معافیت موده پرون پای ته ورسېده لویدیځو ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه پر ځای وساتل خو د 1400 نورو طالب چارواکو پر سفر د معافیت موده له 2 تر 3 میاشتو پورې وغځوله ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو دا معافیت بیا هم تمدیدېدای شي ملګری ملتونه وایي په راروان 2023 کال کې به د افغانانو په ګډون له 2 میلیون زیات ماشومان چې نه خپلو اصلي ټاټوبو ته ستنېدای شي او نه په اوسني ځای کې اوسېدای شي نویو دایمي کورونو ته اړتیا ولري د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاندې شایبې مانتو نن په ژنیو کې وویل سکل د دې ډلې ماشومانو شمیر 1.5 ته رسیږي هغې زیاته کړه چې د دایمي استوګنې د موندلو لپاره تر ټولو زیاته اړتیا اوسمهال د افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو سوریې او ورپسې د افغانستان ماشومان لري د دې لست په دوام د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت جنوبي سودان او میانمار نمونه هم راغلي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې په راروانو ورځو کې ښایي د هیواد په ډیرو سیمو کې درانه ورښتونه وشي سیلابونه راووزي او سخت بادونه ولګیږي د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د پلازمینې کابل او بدخشان کندوز بامیان غزنی کندهار ننګرهار او پنجشیر په ګډون په شاوخوا 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو تالندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي اوکراینی چارواکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسیچانسک او سیویرو دونیتسک د بمباریو پر مهال درانه زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې په سیویرو دونیتسک صنعتي سیمه او لیسیچانسک ښار کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړی او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف خپله نوبل جایزه د اوکراین له جګړه ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په لیلام کې وپلورله د دې جایزې له پلورلو ترلاسه شوي ټول 1.5 میلیون ډالر به د جګړې له کبله له بې ځایه شویو اوکراینی ماشومانو سره د یونیسف د مرستې صندوق ته ورکړل شي مراتوف چې د نووایا ګزیتا د خپلواکې ورځپاڼې له جوړېدو سره یې مرسته کړې وه او مسؤول مدیر یې هم و په تیر 2021 کال کې له یوې بلې روسۍ ژورنالیستې ماریا ریسا سره په ګډه د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته چې مسکو د رسنیو د ځپلو اقدامات پیل کړل په مارچ میاشت کې نووایا ګزیتا ورځپاڼه هم بنده شوه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 10 هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14 کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 18 مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 22 او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18
لازادې رادیو مزګرنی خبری مجله اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو و باورې چې ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز پر ځای پریښی په هیواد کې دننه بیا له طالبانو څخه د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کېدو غوښتنې کېږي
نه پوهېږو چې په کومه لهجه دغې خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفا خلاص کړي بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و موږ یې نه شو جبرانولی
د کابل د باغ بالا سیمه پر ګوردواره د ورستۍ حمله ویره له هم د افغان سکانو او هندوانو په زړونو کې ده.
خارج میخوایم از
زله بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي.
طالبانو په روزګان ولایت کې د یو سوداګریز شرکت فعالیت بند کړی دی.
د شرکت مسول او دو سره نور شریکان خلق موږ راوغوښتل، هغو ته موږ ستاسو کاروبار د شریعت د اصولو سره برابر نه ده.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه چې په خبرونو کې مو واورېدل، ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د تعلیمي ادارو پر دوو چارواکو د سفر بندیز غځولی. د هغه کسانو چې البته دا دوه چارواکي د طالبانو په هغو 15 چارواکو کې شامل وو چې له پخواني حکومت سره د خبرو پر مهال پر دوی د سفر بندیز لغوه شوی وو. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي خو په 14 نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له 2 تر 3 نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د 2 میاشتو تر تېرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله 1 میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبری اژانس د یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي هغه 2 طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسوی خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. د کال وړاندې د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم 140 طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکارا نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله غوسه ده، خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله هیدربار وایي دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا په هغو 2 چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیزه د نورو 14 کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته په کار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسنۍ تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر وړاندې مخالفت وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللی دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتې وو چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو په تعلیمي برخو کې د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو، یو د پوهنې وزارت پر معین او بل د لوړو او مسلکي تحصیلاتو پر وزیر د سفر بندیز پر ځای پریښی او نه دی لغوه کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي په دوحه کې د لویدیز له سفیرانو سره په افغانستان کې د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې په دوحه کې د افغانستان لپاره غرب میشتو سفیرانو د افغانجونو پر وړاندې د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې. د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې باید د دوی لپاره ښوونځي پرانیزي.
د 12 ټولګي زده کوونکي فاطمه چې له 13 میاشتو راهیسې په کور ناسته د وایي نه یوازې دا چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي بلکې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د ژبې د زده کړې له روزنیز مرکز هم پاتې ده. دا چې وایي د ښوونځیو د خلاصېدو او نورو زده کړو په اړه هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي ازادي راډیو ته یې وویل.
وخت ما نتونیم درس بخونیم نتونیم
کله چې موږ زده کړی و نه کړو نش کولای چې خپل هیلو ته ورسیږو. بل حکومت غواړو چې دینجونو په وړاندې ښوونځي خلاص کړي تر څو موږ زده کړی او پرمختګ وکړو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له ښوونځي رایساري شوې لور ته یې رواني ناروغي پیدا شوې. دا وایي که طالبان غواړي چې ټولنه له جهالت راوباسي نو نور دي د دوی انتظار پای ته ورسوي او نجونو ته دې د زده کړو او میرمنو ته دې د کار اجازه ورکړي.
نور نه پوهیږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته ووایي چې مکتبونه لطفا خلاص کړي. بس دی تر دغه دمه پورې چې تړل شي و موږ یې نشو جبرانولی. هیله ده چې د دې نور د جهل لمن خوره نه کړي، باید مکتبونه خلاص کړي او د افغان میرمنو او د افغان د افغانستان له ټولو خلکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کوي. پرېږدي چې د خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځي او لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې او ښوونځي تړلې دي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د پوهنې وزارت په مرستیال سعید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو په سرپرست عبدالباقی حقانی له افغان نجونو سره د سلیقوي چلند او لشپږمو ټولګیو پورته د زده کړو د مخنیوي له امله د سفر بندیز هم لګولی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانډټ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په دوحه کې د لویدیځو هیوادونو سفیرانو په یوه ناسته کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پر دوام اندېښنه ښودلې. نوموړي نن سهار سه شنبه پر ټویټر لیکلی چې دوی په دوحه کې د یونیسف او یونسکو سره په لیدنه کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګني د روانې غبرګولي میاشتې په پنځمه نیټه یو شمېر رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي وو چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون موضوع ته د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یوه اته کسیزه کمیټه ګمارل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دغه پلاوي د کارونو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. متحد ایالات وایي هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکې چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې دي بیرته به یې تاجکستان ته وسپاري. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال مایکل کوریلا تاجکستان ته د سفر پر مهال ویلي دی هیله مندی چې له دې هلیکوپټرو او څرخي الوتکو څخه به یا ټولې او یا ځینې د تاجکستان حکومت ته ورکړل شي، خو هغه ټینګار وکړ چې متحد ایالات به دا هلیکوپټر او الوتکې هیڅکله طالبانو ته ورنه کړي.
ټویټرس خبری اژانس د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامی الوتکې او هلیکوپټر چې د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط پر مهال تاجکستان ته وړل شوې دي د هیواد ته په واک کې ورکړي. جنرال کوریلا دا موضوع تیره اونۍ له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې پر مهال مطرح کړي. رویټرز خبری اژانس په تاجکستان کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفارت له قوله لیکلي د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان د تاجکستان له امنیتي ځواکونو د دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو د ساتنې له امله مننه کړې او زیاتوي امریکا به د تاجکستان له حکومت سره له دې الوتکو د کارونې او ترې د ساتنې لپاره غوره لار وټاکي. جنرال کوریلا زیاته کړي دوی هیله مند دي چې له دې نظامی الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر یا هم ټولې تاجکستان ته ورکړي. د هغه په خبره د دې کار لپاره کوم ځانګړی مهالویش نشته، خو هڅه کوي چې دا کار هر څه ژر وشي. د 2020 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د افغانستان د سقوط سره سم د مخکینی جمهوری نظام یو شمېر پیلوټانو چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وي نږدې 4 هلیکوپټر او نظامی الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدولې. د افغانستان د پخوانی هوایي ځواک 615 کارکوونکو پیلوټانو په دې الوتکو کې یادو هیوادونو ته پناه یووړه چې وروسته یې یو ډېر شمېر امریکا ته د تلو په نیت قطر ته ولېږدول شول. طالب ویاندویانو د امریکا د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې طالبانو له تاجکستان او ازبکستان غوښتي وو چې د الوتکې او هلیکوپټر افغانستان ته بیرته وسپاري. تر دې چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال تاجکستان او ازبکستان وګواښل کده الوتکه او هلیکوپټر افغانستان ته ونسپاري له بدو پایلو سره به مخ شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په آرشیف کې د شته شمیرو له مخې افغان هوایي ځواکونو د 1400 کال د چنګاښ تر میاشتې 299 نظامي الوتکې او هیلیکوپټر درلودل چې له دې شمېر یې په افغانستان کې دننه 1460 شته وي. له دې شمېر هیلیکوپټر او نظامي الوتکو بیا د جمهوري نظام له سقوط سره سم 460 یې تاجکستان او ازبکستان ته ولېږدول شوې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې میشت یو شمیر سکان له ملګرو ملتونو غواړي چې د امکان تر حده ډیر ژر یې له افغانستانه وباسي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ له پایله د دغو افغان لږکیو ډیره برخه یې له هیواده وتلې، خو د کابل په کرتې پروان سیمه کې د دوی پر مذهبي مرکز د داعش ډلې د خراسان څانګې له وروستۍ حملې وروسته دغلته پاتې سکان او هندوان هم غواړي چې له هیواده ووزي.
رکبر سنگھ د پلازمینې کابل په کرتې پروان کې د دوی په درمسال په حمله کې ټپي شوی. د هغې ورځې د حملې ویر او ډار لا هم په سیره کې ښکاري چې له امله یې د زخمي او د کورنۍ یو بل غړی وژل شو. دی له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره یې له افغانستانه وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستانه د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د ورته د استوګنې زمینه برابره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ او د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا استازي رینا امیری په جلا ټویټونو کې پر سکانو حمله غندلې او دای اندېښمنونکي بللې. اغلی امیری لیکلي د افغان هندوانو او سکانو په وړاندې د حملې له امله سخته اندېښمنه ده. نوموړي د خپل ټویټ په دوام د حملې کلي د افغانستان غنی تنوع د دې هیواد بهترینه خزانه ده، د یو هویت په وړاندې ګواښ، د ټول افغانستان په وړاندې ګواښ دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ بیا د هندوانو او سکانو د ژوند پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د میشتو سکانو او هندوانو په زړونو کې د نورو حملو د کېدو ویره پر ځای ده. منموهن سنگ د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځل واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د میشتو افغان هندوانو او سکانو د خوندیتوب ویره وروسته تر هغې لا پسې زیاته شوه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پلازمینې کابل په کرتې پروان سیمه کې د دغه مذهبي لږکیو په ګوردواره د داعش خراسان څانګې وسلوالو ډلیزه حمله وکړه. په دې حمله کې د یو سکه په ګډون 2 تنه وژل شول او 8 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. روسي ځواکونو نن هم د دونباس پر ختیځه سیمه، البته د اوکراین پر ختیځه سیمه دونباس، خپلو حملو ته دوام ورکړ. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې پر لومړۍ کرښه وضعیت ډیر سخت دی. اجمل اند د اوکراین د جګړې وروستیو تحولاتو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
د لوهانسک د سیمې نظامي والي سیری هایډي ویلي اوکراینی ځواکونه د لیسیچانسک او سیویرو دونیتسک سیمو دفاع ته دوام ورکوي، چیرې چې د نوموړي په وینا سخته جګړه روانه ده. هایډي د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي روسي ځواکونه د سویرو دونیتسک پر ډیرو سیمو کنټرول لري، خو په وینا یې د اسود د کیمیاوي کارسای پر تاسیساتو روسي ځواکونه کنټرول نه لري. د راپورټونو پر بنسټ سلګونه ملکیانو په دې کارسای کې له اونیو راهیسې پناه اخیستې. هایډي زیاته کړې هغه وخت چې لیسیچانسک او سویرو دونیتسک د بهموت له خار سره یوځای کوي پرله پسې د روسي ځواکونو تر ور لاندې دي. دا د اوکراینی چارواکي په وینا لیسیچانسک سیمه ټوله ورځ د روسیې لخوا د هوان د پراخو بریدونو صحنه وي او ښایي دې خار تر اوسه دا ډول درانه بریدونه نوې تجربه کړي. نوموړي زیاته کړې چې د مرګ ژوبلې کره شمېره معلومول ممکن نه دي. په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي خبرداری ورکړی چې مسکو د اروپا د شورا د هغې پریکړې رانږدې کېدو ډېر برخه دا کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د نومونې په اړه ده. ښاغلی زیلنسکي همدارنګه د اروپایي ټولنې د مشرانو له غونډې مخکې هم د روسیې د بریدونو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. د اوکراین ولسمشر د دوشنبې په ورځ خپل ملت ته په وینا کې زیاته کړه د دې لپاره به هر کار ترسره کړي چې هیڅوک په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون پر وړتیا شک ونه کړي. لا هغې څو ورځې وروسته چې د روان کال د فبروري د میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې څرګند تیری پایل شو، اوکراین په اروپایي ټولنه کې د شمولیت غوښتنه وکړه. ورپسې مولدوبا او ګرجستان هم په سیمه کې اوکراین ته د پیښ شوي ګواښ وروسته په اروپایي ټولنه کې د ګډون غوښتنې وکړې. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د 28 هیوادونو مشران د جون په 23مه او 24مه د دې درې هیوادونو پر غوښتنه غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. طالبانو په روزګان ولایت کې د یو تجارتي شرکت دروازه بند کړې. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي دا شرکت د شریعت د اصولو خلاف و. د روزګان ولایت امنیه قماندان په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د دې شرکت یو شمیر مسؤلان نیولي او له هغوی د ضمانت غوښتنه کړې، خو د دې شرکت چارواکي وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبانو له لوري د دوی د شرکت بندیدل له دوی سره ظلم دی.
د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت ځکه تړلی دی چې د شریعت د اصولو خلاف فعالیت یې کولی. د اروزګان ولایت امنیه قمندان حاجي بشیر رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د یاد شرکت یو شمیر مسؤلین یې هم نیولي او د ضمانت غوښتنه یې ترې کړې ده. نوموړي که څه هم د دغه شرکت د فعالیت په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویلي چې یاد شرکت د علماو تر څیړنو او تحقیق وروسته تړلی دی.
د شرکت مسول او دو سره نور شریکان خلق موږ راوغوښتل، هغو ته موږ تاسې کاروبار د شریعت د اصولو سره برابر نه ده، موږ تاسې مسلمانان یې، زموږ ټول شیان باید کړه وړه د شریعت مطابق وي، سره ستاسو هر څه دا خراب دي سره. نو بیا مو دوی ته وسي موږ ته موږ بندیان کړي نه دي، فقط دا مو ورته وسي موږ ته زمینان راکړي. داسې نه خلک بیریږي چې ډېرې پیسې لاسته ورغلي دي، دا خلک ونه تښتي.
د افغان نور متکی په نوم دغه شرکت لکیر دو میاشت راهیسي په اروزګان ولایت کې په فعالیت پیل کړی دی. په دغه ولایت کې د یاد شرکت ولایتي مسؤل ډاکټر ګل محمد وایي چې دوی رسمي جواز لري او د طالبان له لوري د دې شرکت تړل کېده د دې په وړاندې ظلم دی.
موږ یوازینی هدف دا دی چې د اروزګان ولایت زراعتي محصولاتو ته په خارج کې موږ بازارموندنه کړې ده. ځوانان او هغه ځوانان چې بیکاره دي، وسپیلان کار نه لري، شلایک دوانان دي د پنتونو فارغه دي، نو د کار زمينه برابر کړي. موږ د وزارت صنعت تجارت سره د خپل شرکت په مورد باندې جواز لرو چې تاسو کتلای شئ. هم دا دي تاسو ویني مخامخ
نوموړي وایي دوی تر اوسه پورې 300 کسان د خپل ځان سره په دې موخه ثبت کړي تر څو په راتلونکي کې ورته په تجارتي برخه کې د کار زمينه برابره کړي. ګل محمد زیاتوي چې دوی د هر یو کس څخه 15,000 افغانۍ اخلي او وروسته په بدل کې له بهرنیو هیوادونو څخه د یادو پیسو په اندازه توکي پیري او دغه کسانو ته یې په واقع ورکوي. ډاکټر ګل محمد وایي دوی هغه کسانو ته معاش ورکوي کوم څوک چې له دوی سره تر نوملیکنې وروسته نور کسان دوی ته معرفي کړي او له دوی څخه هغه توکي وپیري. بلخوا بیا یو شمیر هغه کسان چې د یاد شرکت سره یې خپل نومونه ثبت کړي، ځینې خوشحاله او ځینې بیا ناراضه دي. حبیب الرحمن اچکزی چې دا مهال په دغه شرکت کې کار کوي وایي 15,000 افغانۍ په خپله خوښه ورکړي او 103 کسان یې نور دغه شرکت ته معرفي کړي چې د دغه فعالیتونو په ترسره کېدو سره اوس په یاد شرکت کې $2,500 معاش دي. دا چکزی په خبره په یاد شرکت کې هغه کسانو ته ډیر معاش ورکول کېږي چې په زیاته اندازه خلک یاد شرکت ته معرفي کړي. نورعلي بیا یو بل د هغه کسانو څخه دی چې په یاد شرکت کې په دې موخه نوملیکنه کړې، څو ګواکې د حبیب الرحمن په څیر $2,500 معاش واخلي. دی وایي خپله یوه غوایه په 90,000 کالداري پلورلې او وروسته یې 15,000 افغانۍ برابرې کړي او په دغه شرکت کې خپله نوملیکنه کړې ده. خو وایي تر اوسه پورې چې شاوخوا دوې میاشتې تیریږي نه دی توانېدلی چې بل کس په دغه شرکت لپاره پیدا کړي. خو وایي شرکت یې هغه 15,000 افغانۍ نه ورکوي او په بدل کې ساعت ورکوي. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک د دغه شرکت څخه ځکه خوښ نه دي ځکه د دې په خبره چې ګواکې دغه شرکت خلک غولوي. خلک پر داسې مهال د دغه ډول شرکت فعالیتونو ته اندېښمن دي چې تر دې مخکې هم دغه ډول شرکتونو د افغانستان په نورو ولایتونو او اروزګان کې د خلکو څخه پیسې وړي وي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. په نورستان کې 84 کسان د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي د زده کړو لښ پګمیشتنی کورس څخه فارغ شوی. دا کورس د تیر حکومت پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د ریاست لخوا جوړ شوی و. په دې کورس کې اوس هم 80 تنه پر زده کړو بوخت دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
نورستان لپاره د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس محمد خالد فاتح ازادي راډیو ته ویل کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژي زده کول د وخت اړتیا ده او دوی په دې برخه کې د ځوانانو روزلو ته لومړیتوب ورکړي. خاغلی فاتح د فارغ شوو کسانو د شمیر پاړه ویل
چې 8 شاګردانو ته اسناد ورکړل شو. فلحال په کورس کې په زده کړو بوخت 80 تنه شاګردان لرو او په آینده کې غواړو چې د خپلو مشرانو او د جناب وزیر سره په همکارۍ چې خپل ولس په عصري علومو سنبال او دنیاوالو سره سیال کړو.
له کورس څخه فارغ شوي کسان په دې خوښ دي چې په یو لرې پروت او غرنی ولایت کې د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې وکړي. شریف الله وایي
ډیر خوښ او خوشحال یم او مننه کوم د مخابراتو ریاست څخه او د آی ټی مدیریت څخه چې دغه برنامه په لاره چولې ده او بالخصوص له کمپیوټر استادانو څخه چې موږ سره ډیر زحمتونه ایستلي او په نړیوال سټنډرډ یې موږ ته درس راکړی او پوی کړی یو او انشاءالله د استادانو دا زحمت به نه بې ضایع کوو او نورو ته به هم رسوو.
په تیر جمهوري نظام کې د دولتي مامورینو او د کمپیوټر او معلوماتي ټکنالوژۍ د زده کړو مینوالو د ظرفیت لوړولو په خاطر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاستونو کې دغه ډول کورسونه جوړ شوي چې تر اوسه ترې په زرګونه کسان فارغ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غاګله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو د خبري مجله ستاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسو.
د هلمند شمالي ولسوالۍ چې باغران بغنی مساکله او نوزادي نو د دې څلور ولسوالو یو لار ده نو ډیره خراب ده. کچېری لوړپور چارواکي ودا غلارې ته پاملرنه وکي نو ډیر بشری.
السلام علیکم، زه حمید الله یم له هلمند ولایت نه. زما دا خواهش ده چې دغه طالبان وروړه چې په افغانستان باندې واکمنی ترلاسه کړې ده نو له دغو سموږ دا توقع لرو چې زموږ غږ واوري. دغه اوس په تورخم په دغه کې په دا سپین بولدک باندې څه حال د امریکا سیمازی یو څه ووایي دوی دستي غبرګون ورته ښیي او پاکستان څخه هیڅ غبرګون نه ورته ښیي. فقط په خبرو باندې وایي خبرې موږ ورسره کوو په خبرو، خو پاکستان دا 50 کاله له موږ سره په دې باندې خبرې وکولې خو هغه خبرو نتیجه نه ورکوي. له دغه سره باید چې هر حکومت په افغانستان کې حکیم کیږي پاکستان خپل دریځ ورسره بدلی.
قدرت لا د کندهار ولایت څخه لته په کندهار ولایت کې غنم ډیر ګران سیوی دی 500 ته نرخ رسیدل. تجارانو طالبانو د ټولو لوړپولو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د کندهار کې غنم ډیر ګران سیوی دی په د ټولي واد فکاچه چې د کاچاک مخه ونیسي.
احمد لاند کندهار ولایت نه لکه نه چې طالبان پر افغانستان باندې ولکټینګ کړی دی دا غنه د دې چې هر څه ویلي دي دا ټول درواغ دي. تر خو سپورې د یو افغان ته د کار زمينه نه ده برابر کړې. دلته په وطن کې ورس تر بل کارونه خرابېږي، کارونه نسته، خلک د فقر خواته روان دي، خلک ټول په تشته کې دي. هر سړی چې ویني سر تکي کار باندې نسته، ژوند زندگی نسته.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 40 22 11 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.